السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیمزاده د افغانستان په شمالي او ختیځو ولایتونو کې د ترهګرو ډلو په اړه چې د ده په خبره ځان بیرته منسجموي اندېښنه وښوده. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي په پلازمینه دوشنبې کې له تروریزم سره د مبارزې په اړه د نړیوالې او سیمه ییزې همکارۍ په غونډه کې دا خبرې کړې دي. هغه ویلي په دې وروستیو کې په تیره بیا د افغانستان په شمالي ولایتونو کې چې له تاجکستان سره پوله لري جهادي مدرسې پرانیستل شوي او د دې هیواد له جنوبي او ختیځو ولایتونو څخه ترهګرې ډلې په شمالي ولایتونو کې ځای پر ځای کیږي. د طالبانو حکومت د رمضان رحیمزاده د دې څرګندونو په اړه لاسه نه دي ویلي، خو له دې مخکې یې ویلي چې هېڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ پیښ کړي. د ژورنالیستانو ملي ټولنې د سټیفاني ګلینسکي په نوم له یوې بهرنۍ خبریال سره د طالبانو وروستی چلند وغنده او هغه یې د زورونې او ډارولو یو عمل وباله. سټیفاني چې په وروستیو څو کلونو کې له افغانستانه څو بهرنیو رسنیو ته راپورونه برابرول، طالبانو ورته اجازه نه ده ورکړې چې بیرته افغانستان ته لاړ شي. هغې ویلي طالبانو ورڅخه د هغو سرچینو د هویت د شریکولو غوښتنه کړې او ګواښلې ده چې په افغانستان کې د ډبرو سکرو په تړاو د طالب چارواکو د خپل منځي اختلافاتو او همدارنګه د پکتیکا په برمل کې د پاکستاني طالبانو د فعالیت په تړاو یې معلومات ورکړي وو. د طالبانو چارواکي د کندز د سپینزر دولتي شرکت د فعالیت د بیا پیلېدو خبر ورکوي. د راپورونو له مخې په سپینزر شرکت کې د غوړو او د کاغذو تولید پیل شوی او په نږدې راتلونکي کې به یې تولیدات بازار ته وړاندې شي. د سپینزر دولتي شرکت چې یو وخت په زرګونو کسان پکې کار کاوه، د تیر جمهوري نظام په شل کلنه موده کې د بیرته فعال کولو هڅو نتیجه نه و ورکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په هلمند او نیمروز کې د دوه شپې تقابلګانو د روزنې د پیلېدو خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په یو ټویټ کې ویلي چې دغه قابلګانې به د زده کړو له بشپړېدو وروسته په خپلو ټولنو کې په هغو روغتیایي خونو کې د زیږون او دغه راز میندو او نوي زیږیدلو ماشومانو او همدارنګه لویانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي چې د دغه صندوق پر مټ فعال شوي دي. او په ایران کې د اعتراضونو په ترڅ کې دوه ایرانی فلم جوړونکي د هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د راپورونو له مخې نیول شوي کسان نیک یوسفی او مشګان اعلان لو دي. د یوسفی نږدې ملګرو ویلي چې هغه د اکتوبر په 14 نیول شوی دی. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه خبري کیسو جزئیات اوري. نړیوال بانک په یو نوی راپور کې د افغانستان اقتصاد ډیر کمزوری بللی. د طالبانو د حکومت اقتصادي مرستیال هم ننګونې مني.
ملت په دې نه دی کنه دا بستر سره خلاصو موږ تر اوسه داسې خدمت ورته کړی نه دی. ماش مو یو تور نوم نه کار ورته کړی دی.
د اقتصادي ستونزو په اړه مو د چارو دی وکتون کې نظر هم پوښتلی.
زمان اقتصاد ډیر صدمه لیدلی دی، ډیر بد حالت کې قرار لري. روزګاری او فقر اوج ته رسیدلی دی، ملي ناخالص تولید راټیټ شوی دی.
امنیت شورا نن د افغان ښځو پر وضعیت آزاد بحثونه پیلوي. د اروپایي ټولنې یو ډیپلوماټ وایي
موږ په ژوره توګه په افغانستان کې له بشري حقونو څخه په منظم ډول اثر غړونو ته اندېښنه لرو.
او روسیې د اوکراین په څلور سیمو کې چې تازه یې خپل خاورې سره یو ځای کړي پوځي حکومت اعلان کړی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. رازو د سر موضوع ته په داسې حال کې چې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصاد په وړاندې د ډیرو چیلنجونو خبره کوي، د طالبانو د حکومت یو جګپولي چارواکي هم دا ومنله چې دوی په تیر څه باندې یو کال کې داسې مهم بنسټیز کار نه دی کړی چې هغه دې د خلکو لپاره د قناعت وړ وي. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د دې هیواد اقتصاد ډیر کوچنی شوی او په داسې حال کې چې له نویو واقعیتونو سره ځان عیاروي په وړاندې یې ډېرې ستونزې او ننګونې پرتې دي. دا چې د نړیوال بانک د راپور جزئیات څه دي تفصیل په دې راپور کې له نوریاس نوري ناورو.
نړیوال بانک وای د افغانستان اقتصاد سره لدی چې لنوي واقعیتونو سره سمون ته ځان برابروي ل سخت ستونزو سره مخامخ دی. په عین حال کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون چهارشنبه په کابل کې په یوې غونډه کې دا ومنله چې د حکومت په تیر څه باندې یوه کلنه دوره کې د پام وړ بنسټیز کارونه نه دي شوي چې هغه د خلکو لپاره د قناعت وړ وي.
ملت په دې نه دی کنی دا به سر سره خلاصو موږ تر اوسه داسې خدمت ورته کړی نه دی. ماش مو یو توری نوم نه کار ورته کړی دی. باید موږ داسې څه ورته وکړو چې موږ د دنیا څخه داسې مستغني واوسیږو چې دغه لاس بیا ورته ونه نسو.
ملا برادر چې د کابل په بادامباغ سیمه کې د امنی نندارتون ته څرګندونې کولې همدارنګ وویل چې په افغانستان کې اوس د پانګونې لپاره مناسب چاپیریال رامنځته شوی او حکومت باید له قانونو اوبو او کرنیزو ځمکو څخه د خلکو د ګټې اخیستنې لپاره کار واخلي. په عین حال کې د افغانستان د اقتصادي پرمختیا په اړه نړیوال بانک په وروستي راپور کې چې د سیشن بی پورې خبر کړی ویلي چې د افغانستان اقتصاد چې د 2021 میلادي کال د اګست وروسته پیښو مخ په زوړ لارې تسخ کړی او شل سلنې په شاته کړی یو نوی نورمال حالت د سمون په حال کې دی. د بانک ویلي په عامله غښتونو کې د پام وړ کمښت راغلی. د کورنیو عواید کم شوي او په ټوله کې د تقاضا له کمیدا سره مصرف کم شوی او له بلې خوا د تادیاتو په سیستم کې خنډونه او د اکمالاتو په برخه کې محدودیتونو د خصوصي سکتور فعالیتونه لا له خنډ سره مخامخ کړي دي. خو له دې سره سره نړیوال بانک ویلي چې په تېرې و کال کې د بشري اړتیاو او بنسټیزو خدماتو لپاره له بهر څخه د نړیوالو د مالی مرستو بیا پیل د ځینو منفي اغیزو په کمولو کې مرسته کړې ده. په ټوله کې نړیوال بانک دې پایلې ته رسیدلی چې د افغانستان اقتصاد اوس ډیر کوچنی شوی دی. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشر میلندا ګوډ وویل په داسې حال کې چې د اقتصادي ثبات او د افغاني سوداګرۍ د انعطاف نښې لیدل کیږي دا هیواد لا هم له ډیرو ټولنیزو او اقتصادي ننګونو سره مخ دی چې د افغان ولس په ځانګړې توګه د ښځو نجونو او اقلیتونو په هوساینو ډیر اغیز کوي. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشر میلندا ګوډ تیر شپه ازادي راډیو ته په یوه رالیږلي پیغام کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو لړ اقتصادي او سیاسي سناریوګانو وړاندوینه وکړه. ویل
While all scenarios rely on continued
نږدې ټولې سناریوګانې له بهره د نړیوالې ټولنې لخوا په دوامداره مالی مرستو پورې تړلې دي، خو په دې برخه کې د طالبانو د موقتی ادارې لخوا یوې پراخې او دوامدارې تګلارې او اقداماتو ته هم اړتیا شته. داسې اقدامات چې د اړتیا سره سم اقتصادي ادغام او د سوداګرۍ لپاره کورني فرصتونه رامنځته شي تر څو د افغانستان لپاره دندې رامنځته کړي. دا د افغانستان راتلونکی ده.
د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشر میلندا ګوډ پر دې ټینګار وکړ چې په دغو اقداماتو کې باید د جنسیتي محدودیتونو لري کول، په عامه مالی چارو او د خدماتو په وړاندې کولو کې د روڼتیا زیاتوالی او د کسب و کار لارې په مهمو برخو کې پانګونه او پر مالی سکتور د محدودیتونو لري کول شامل وي.
په راپور کې مو واوریدل چې نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصاد چې ډیر کوچنی شوی او له نوې واقعیتونو سره سمون ته ځان برابروي په وړاندې ډیر ستونزې هم پرتې دي. نوریاس نوری د اقتصادي چارو له پو ازرق شافیزینه د مرکه په پایل کې پوښتنه کړې چې آیا له دغه ارزونې سره موافق دی او هغه کومې مهمې ستونزې دي چې د افغانستان اقتصاد سره د مهال لاسوګري واندي.
لبد مرغه د نړیوال بانک راپور د افغانستان د اقتصاد په حق له سیده او رښتیا زمون د اقتصاد ډیر صدمه لیدلې دي او په ډیر بد حالت کې قرار لري. وزګاری او فقر خپل اوج ته رسیدلې دي. 15% زمونږ ملي ناخالص تولید راټیچوي دي. د خلکو ملي عاید سرانه ملي عاید هم نیمایي ته رسیدلې دي او دا په دې خاطر دي چې د وچکالۍ لم د یو مدرن زراعتي اقتصاد د نشتون له امله چې موږ ډیر طبیعت پورې تړلې یو، کچیر باران وشي بیا کښت شته دی او بیا حاصل شته کنه وی، کوچکالی شي بیا موږ کانالیزیشن نه لرو چې خپل مزکی مصنوعي توګه خلاب کړو. نو زراعتي تولید هم ډیر راتچوي دي او په عین زمان کې زموږ صنعتي تولید هم راتچوي دي. د صنایع او د معدنو د خونو د استادو په تایید سره تقریبا 35% پورې زموږ صنعتي تولید هم راتچوي دي، ځکه چې خارجي هیوادونه د بانکي سیستم د نشتون له امله مونږ باندې هغه نیمه پروسس شوی شایان چې زمونږ د صنایعو لپاره ضرورت وو هغه خام مواد او نیمه پروسس شوی مواد افغانستان ته نه ورکی، نو په دې خاطر باندې دا فیصدي ډیر لږ شوی زمونږ د ملي تولید صنعتي ملي تولید. او په عین زمان کې د بانکي سیستم د نشتون ترڅنګ د برېښنا کمښت او د بې ثباتي په انرژي مسایلو کې د دې سبب ګرځېدلې دي چې صنعتي تولید هم راټیټ شي. او بل دلیل دغه دی چې د خلکو د خرید قدرت ډیر لږ شوی دی، او کله چې تولید کیږي چې نه خرڅېږي بیا په سوداګر باندې او صنعتکار باندې دا ډیر صدمه واردوي. نور خدماتي سیستم زمونږ اقتصاد زمونږ چې پر مذاکرې ترانسپورت او هوایي ترانسپورت او ګسترونومي باندې ولاړ وو هغه هم تقریبا 80% په تب بریدلې دي، ځکه چې د دغه سکتور خدمات اکثرا خارجیان رانیول او هغوی پورې تړلي شرکتونه کوم چې دا وظایف ترسره کول هغوی دا خدمات د افغانستان د مارکیټ څخه رانیول هغه هم په تب بریدلې دي. او د یو هیواد اقتصاد چې 15% راټیټ شي معنا یې دغه دی چې بیا انفلاسیون هم ورباندې راځي او نور مسایل هم راځي، دا تقریبا 30% کیږي.
بلې حافظ صاحب، تاسو د اقتصادي ناوړه وضعیت هغه عمده عوامل په ګوته کړل. نړیوال بانک د اقتصاد د ښه کېدو لپاره بیا هم د خصوصي سکتور رول مهم بللی او ویلي دي چې د طالبانو حکومت باید د خصوصي سکتور د پانګونې لپاره ښه شرایط رامنځته کړي. طالبان په دې برخه کې څه کولای شي؟
اقتصادي د ودې لپاره په اول ګام کې یو سیاسي مشروع او مناسب او مقتدر بستر ته ضرورت لرو. اوس مهال افغانستان د بین المللي بانکداري سیستم او د مالی سیستم څخه محروم دي. مونږه لوی پانګونه نشو کولای په افغانستان کې، ځکه چې دا د پیسو لیک در لیک ډیر مشکل دي، ځکه چې د سویفت سیستم څخه مونږه د افغانستان په ادرس ګټنه شو پورته کولای، د بین المللي لوی مالی مؤسسات څخه قرضه نشو اخیستلای لکه نړیوال بانک، لکه ایم ایف، لکه ایشین ډیولپمنت بانک او نور ایگزام بانکونه کوم چې قرضې ورکوي دولتونو ته او هیوادونو ته. نو په دې خاطر باندې مونږه په اول ګام کې یو سیاسي مناسب مشروع او رسمي ادرس ضرورت لري چې هغه دولت دی، کنا په خپل سیاسي مشکل د اقتصادي ودې خند ګرځي.
د اقتصادي چارو شنن کې ازرخ شافیزی و چې له ازادۍ رادیو سره د افغانستان بانک د نړیوال بانک د ورستۍ مندنو په اړه خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادۍ رادیو.
اروپایی ټولنې یوې چارواکي د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې نړیوال قوانین رعایت او د بشري حقوقو درناوی وکړي. دغه چارواکي ویلي چې په افغانستان کې د ښځو نجونو او اقلیتونو وضعیت ته ډیره اندېښنه لري. دغه څرګندونې داسې مهال کیږي چې ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په آزادو بحثونو کې په افغانستان تمرکز وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغو بحثونو په درشل کې د اروپایي اتحادیې یوې جګپوړې چارواکي وویل چې طالبان باید نړیوال قوانین رعایت او د بشري حقونو درناوی وکړي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی دغه څرګندونې پرون په نیویارک کې د بشري حقونو یوې کمیټې ته وکړې.
موږ په ژوره توګه په افغانستان کې له بشري حقونو څخه په منظم ډول اثر غړونو ته اندېښنه لرو. د ښځو نجونو خبریالانو، د بشري حقونو د مدافعانو، همجنس پالانو او هغه کسانو چې په اقلیت پورې تړلي دي. له طالبانو غواړو چې نړیوال قوانین مراعت کړي او د ښځو کنوانسیونونو درناوی وکړي چې افغانستان یې غړی دی.
د اروپایي اتحادیې دغه استازي همدارنګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د ماموریت غزیدو هرکلی وکړ. په نیویارک کې دا غونډه د افغانستان په شمول څو هیوادونو کې د بشري حقونو پر وضعیت څرخېده، خو افغانستان به په ځانګړي توګه نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بحثونو په محور کې وي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د چارو مرستیال دربارې وګډونواله ده. هغې تېره شپه ازادي راډیو ته په رالېږلي پیغام کې وویل چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا به وغواړي چې د طالبانو پر چارواکو زیات فشارونه راوړي.
Every year the Security Council holds an open
هر کال امنیت شورا د خزو لپاره د سولې او امنیت پر آزاد بحثونه ترسره کوي. سږ کال دا بحثونه پر افغانستان متمرکز دي. دا زموږ لپاره یو فرصت دی چې ملګرو ملتونو او غړو هیوادونو ته یو وایو چې څومره زیات کارونه باید ترسره شي چې په افغانستان کې د طالبانو له خوا د ښځو او نجونو له بشري حقونو څخه سرغړونې ته رسیدګي وشي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دغو بحثونو کې به د دوه نوي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو 401 اتیا استازي ګډون وکړي. پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا سخت لګول شوي بندیزونه یو له عمده لاملونو ګڼل کیږي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه راز د دغو بندیزونو له امله د طالبانو پر چارواکو بندیزونه لا زیات شوي چې وروسته یوه بیلګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پر یو شمېر طالب مشرانو د سفر کولو د بندیز اعلانو. شاوخوا دوونه مخکې د نړۍ د دوه نوي هیوادونو او بشري سازمانونو استازو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یوه ګډ استول شوي لیک له دې شورا غوښتنه کړې وه چې په نړۍ کې په ځانګړي توګه افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته جدي پام وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر په هغو څلورو سیمو کې چې له اوکراین څخه یې جلا کړي نظامی حکومت اعلان کړی دی. ولادیمیر پوتین پرون چهارشنبه د روسیې د ملي امنیت په شورا کې وویل چې په دونیتسک، لوهانسک، خیرسون او زاپوریجا کې د نظامی حکومت د جوړولو فرمان لاسلیک کړی دی. کرملین ویلي چې نظامی حکومت به د اکتوبر د شلمې یعنی نن سهار وختي څخه نافذ وي. د روسیې پر دغه اقدام چې د اوکراین دغه څلور سیمې په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره یو ځای کړي، ملګرو ملتونو، ناتو او لویدیځو قدرتونو تند غبرګونونه ښودلي دي. تیره یوه اونۍ کې روسیې پر اوکراین هوایی بریدونه هم ډیر کړي او اوکراینی چارواکو پرون وویل چې په دغو هوایی بریدونو کې تر ډیره ملکی اهداف په نښه کیږي او یوازې یې 1.5% برېښنا کوټونه ویجاړ کړي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا،
12000 اویا،
15000 نوي
او 12800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د لوګر اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې ټلیفوني اړیکې او د انټرنیټ په برخه کې خدمتونه کمزوري دي او له دې کابله ستونزو سره مخامخ دي. ورته شکایتونه د افغانستان له بیلابېلو ولایتونو نه هم کیږي. په دې اړه تفصیل زموږ د خبريال پراپور کې اورو.
د لوګر اوسیدونکو په ټلیفوني اړیکو کې ستونزو او د انټرنیټ لټیټ کیفیت شکایت کوي او له اړوندو ادارو غواړي چې د مخابراتي خدماتو ښه کولو ته پام ډیر کړي. دوی وایي د ټلیفوني اړیکو د نیولو او د انټرنیټ څخه د ګټې اخیستنې لپاره دوی اړ دي چې له خپلو کلیو او کورونو لرې لوړو ځایونو، غرونو او غونډیو ته پورته شي. د لوګر دوه تنو اوسیدونکو سیف الرحمن او حاجی حبیب شاه احمدی آزادی راډیو ته وویل
موږ چې میسج هم کوو تقریبا د 1500 متره په اندازه مزل کوو، یو غونډۍ دغې ته خیزو بیلته کار هدیا کل چې دومره خو چې یو سړی په خپل کور کې یو چا ته میسج وکړي، یو چا سره ټلیفوني رابطه وکړي، ځکه چې هر سړی په خارج کې دوست لري، خپل لري، خپلوان لري.
زی خو خلاص درته وایم چې پلانټ لوګر کې د ټلیفوني او انټرنیټ بیخي د صفر نه منفي ده. ما سي پدې کې ډیر توجه سي او د خلک د خدماتو شي سي هر مشکل رفع شي.
د افغانستان په کچه د مخابراتي شبکو کارونکو یو بل ګډ شکایت لري او وایي چې د انټرنیټي کڅوړو بیل وړي خو کیفیت ډیر ټیټ دی. د لوګر دوه تنه اوسیدونکو شمس الحق او شوکت ویل
د هغه څومره بای چې دوی د انټرنیټي کڅوړو لپاره ټاکلې دي بای لوړې دي، ما انټرنیټ ډېر بې کیفیت ده. هغه خلک چې مثلا په خارج کې یا مثلا په افغانستان کې دوستانو لري او د فاميلي هغه غړي تنه لري ویني شي کولای دی غوته په سې طریقه باندې د انټرنیټ لار نه لاسرسي ولري. اړوند مسولونه هیل لري چې بای کمزوري کې د انټرنیټ بای ډېر لوړه ده ټیټه کې او د انټرنیټ کیفیت ورته لوړ.
په انټرنیټ برخه کې خو بيخي مشکلات ډېر دي. ټلیفوني خبره چې سړی کوي نیمه ګنټه پدې تیریږي چې اوري نه اوري. په کار د چې دا وسه لکه څنګه چې نور ولایتونو کې دا وسه خسته کار کوي دا سہولتونه دي د ولس لپاره باید دغه رامنځته شي.
په اوس وخت کې مخابراتي شبکو او انټرنیټ څخه د سوداګریز چارو په پرمخبيولو کې هم ډیر کار اخیستل کیږي. قدرت الله پوپلزای چې په سوداګریز کاروبار بوخت دی وایي
موږ له ټولو مخابرات شبکو نه استفاده کړی ده، که ام ټي ان د افغان بي سیم ده، روشن او سلام اتصالات یا هم صحیح کار نه کوي. اگر موږ کاروبار دلته موږ پیشه تجارت ده، موږ ټول کار له انټرنیټ سره ده. ځکه موږ اډر اچو کمپنیان ته او موږ مال غوړو نو موږ میسج په وخت سره نسل کیږي.
بلوری ته چارواکی وای د لوګر په ګډون د هیواد په کچه د مخابراتي او انټرنیټي خدماتونو پر خکولو او د دې برخه د کیفیت پر لوړولو کار روان دی. د لوګر د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس مولوی متی الله عابد وویل
ټول افغانستان خصوصا د لوګر ولست نامګزیری ورکوونکی ان شاء الله چې په لاندې وخت کې دانه سي تنها په صوتي مکالمه کې ترقی راسي د دې زیری ورکوونکی ان شاء الله موږ د 3G خدمات او 4G تاوړي او 4G کیږي به او له دې سره همزمانه ان شاء الله مکالمه صوتي مکالمه هم بهبود پیدا کوي او کیږي به ان شاء الله.
که څه هم افغانستان په وروستیو شلو کلونو کې د مخابراتو له اړخه د پام وړ پرمختګ کړی خو بیا هم خلک پر ټلیفوني اړیکو او د انټرنیټ پر ټیټ کیفیت نیوکې کوي او په دې برخه کې د خدمتونو د ښه کولو غوښتونکي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته وایو چې په بدخشان کې یو شمیر ماشومان چې د اقتصادي ستونزو له امله تعلیم او زده کړې پریخي په درنو کارونو لګیا دي. زموږ همکار له دوی ماشومان سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې راستوري.
په بدخشان کې یو شمیر ماشومان د بیوزلۍ له امله شاقه کارونو ته مخه کړې ده. یو شمیر بدخشانی ماشومان وای بیوزلۍ، فقر او اقتصادي ستونزو دوی اړ کړي چې ښوونځي پرېږدي او خپلو کورونو ته د نفقې پیدا کولو لپاره شاقه او درانه کارونه ترسره کړي. 15 کلن عبدالله یو کال مخکې د لسم ټولګي زده کوونکی و خو د بیوزلۍ له وجې له ښوونځي سره مخه ښه کړې او اوس د سرو زرو په یو کان کې کار کوي.
زه د لسم ټولګي زده کوونکی وم، مکتب مې پرېښود او اوس دلته کار کوم. پلار مې خپل دنده له لاسه ورکړه، زه هرڅوم راسم دلته په دې کان کې کار وکړم. دلته د میاشتې راته 2000 افغانۍ راکوي او په همدې پیسو خپل روزګار چلوم.
دغه ماشومان وای وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د کورونوی مشرانو خپل دندې له لاسه ورکړي او دوی خپل کورونوی ته د نفقې پیدا کولو په خاطر ښوونځي پریخي او کار کولو ته مخه کړې ده. څوارلس کلن سمیع الله هم ازادي راډیو ته وویل چې د بیوزلۍ له امله خپل درس او تعلیم پریښی دی.
مونه یو 8000 یو 5000 خروکی
فوم دلته موږ د میاشتې 15000 8000 افغانۍ ګټو او بیا پرې خپل کور ته خوراکي توکي د کولو وریجی او غوړی اخلو. که څه هم دا پیسې بسنه نه کوي خو د بیوزلۍ له امله په همدې لږو پیسو کار کوو.
د دغو کارګرو ماشومانو له ډلې څخه یو هم احمد بهزاد دی. نوموړی وای کله چې خپل همزولی ویني ښوونځي ته ځي نو دی سخت ځورېږي.
روزګار خراب بود او من نامیو تقریبا یک سال دو سال هم
سموک د کورنۍ اقتصادي وضعیت خورا خراب وو، نو مجبور شم چې مکتب پرېږدم او راشم دلته کار وکړم ترڅو خپل وړو ورونو او خویندو ته ډوډۍ پیدا کړم. د روزګار د جبر د لاسه مې ښوونځی پرېخوست او اوس له نامعلومه راتلونکي سره مخ یم.
د بدخشان یو شمیر مدني فعالان هم وایي د کورونوی د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره هممهاله په دې ولایت کې زیات شمیر ماشومان د مجبورۍ له مخې له زده کړو بې برخې شوي او درنو کارونو ته یې وګور کړی ده. د یاد ولایت یو مدني فعال سهراب احمدي ازادۍ راډیو ته وویل چې دې مسلې دوی سخت اندېښمن کړي دي.
بعد از تحولات سیاسي هم اینا میروند دست به کارهای شاقه.
له سیاسي تحولات وروسته په هیواد کې ګڼې کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ شوې او په دې ولایت کې یو شمېر کورنۍ خپل ماشومان اړ کړي چې د کم عوایدو په بدل کې درانه کارونه ترسره کړي او له خپلو زده کړو څخه محروم پاتې شي.
که څه هم مو غوښتل چې په دې اړه د بدخشان د پوهنې او د کارو ټولنیزو چارو د ریاستونو د چارواکو نظر هم راواخلو خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو چې د اړوند چارواکو نظر هم واخلو. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي وروسته له هغه چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي له امله یې زیات شمېر کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې او اقتصادي ستونزو او بېروزګارۍ د خلکو ژوند یې تریخ کړی او له همدې وجې یو شمېر کورنۍ اړ شوي ترڅو خپل ماشومان کار کولو ته ولېږي.
له بدخشان او ورزو اروزګان ته هلته هم د فقر او بېوزلۍ په اړه یو راپور لرو. د اروزګان اوسېدونکي لیوې خوال لوګي سره مخامخ دي خو له بلې خوا یې د ژمي او سړو راتګ دغه اندېښنې او ستونزې لا پسې زیاتې کړې ده چې د دوی شکایتونه څه دي. زموږ خبریال لور سره خبرې کړې او دا راپور پرې جوړ کړی دی.
له هغه راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی په افغانستان کې د ډیرو افغانانو ژوند بدل سوی دی خوراکي توکي لږ دي، په لکونه کسان چې مخکې پر دندو اوس بېکاره سوي دي، او ورسره د توکو قیمتونه هم څو چنده لوړ سوي. زما
په خدای قسم که یا پروش کال بخاري درول ده یا سږ کال دوغه نه یې ورته لرو چې
نوریا چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسېدونکې ده، وایي را روان ژمي ته سخت اندېښمنه ده. دا وایي اوس لا د خوراک لپاره څه نه لري، نور روان ژمی به څنګه تېروي. د دې په خبره چې یوازنۍ تکیه پر خیریه موسساتو ده.
په دا دوبي کې موږ دغه نشی نه شو برابرولی، دغه کسانان را خبر دي. قسم خدای به ستا میاشت ما شوله وخوړه، شوله هم د مړتیا په ولاکه تا کسانان را خبر دي. نو به زه ژمی چیرې په ډوډۍ په دغه تېر کړم چې زه خپل اولادونه په وچه ډوډۍ ماړه کړم؟ نو خو نه کېږي. نو ولې نه یم دغه چې بټې نه غواړي، یو وړه نه غواړي، بل شی نه غواړي؟ اشپزي وکته د چا په یاد څوک کوي چې دغه کې
درڅلوېشت کلنه غولي د خپل نړیدلې کور مخې ته ناست دي، او تر سترګو یې اوښکې روانې دي، او پر زړه یې بې شمېره غمونه پراته دي، ځکه د کورنۍ څو تنه یې د جګړو پر مهال له لاسه ورکړي دي. دته چې د نولس کسیزې کورنۍ سرپرستي ورغاړې ده، وایي په کور کې د خوراک هیڅ هم نه لري، خو وایي حیران پاتې دي چې روان ژمی به څنګه تېروي. دی وایي اوس یوازې ژړا ورپاتې ده، او نورې هیڅ لواسه نه دي پوره.
پیشه لاست بس خدای ته جارو خدای ته اون ته تر تر ورسه خپل انجر ولې مې بس اسبیه مې کار جوړ زړه نه کار نه مې شو کوم مې متر انجر نو دوی به سلام اوس بس دا نه چې مونږ خدای ته دې راګي اوس
دا وچکالی بی وزلی بیکاری او جګړه زپلی هر یو جلا جلا دردون کی داستان لري. د سردار ولی په نوم یو بل کس چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د کلم کاریز اوسېدونکي دي، نن سهار په دې نیت له کوره وتلی چې ګوندې څوک په کارځ پیسې ورکړي.
وفره هم ځای نه لرم، دامه په کلم کاریز بس د نن شپې وړسته نور نهسته، یا د نن شپې وړسته اوس هم راوتلی یم، بس د سلام شي چې خالي یو وړه لا نه لرم، نه به نور څه شي ته خپله ری وه. لاړم په هلمند کې مې نیه شوه، دغه چې نن د دین دوام کوي دغه په ما داسې کې راخوړلې ده چې د یزې ولاکه وکړم داسې کې په دغه هم نه رارسي.
بېوزلي او د افغانانو ټول اقتصاد د طالبانو په بیا واکمنېدو سره وپرځېد، او نړیوالو د افغانستان شتمني کنګال کړه، وایي خوندي کوي یې.
دا چې ورځې راغلي دي له سمې لاسو یې په ولاکه پیدا کړي، یا لاج ماجت والا او ته خیر ورکې کښېنم.
د بیبي شیرینی بیا څلور زامن د تیرو جګړو پر مهال وژل سوي، او اوس د څوارلسنه کورنۍ سرپرستي ورغړې ده. خو د دې بیا ژمی بیخي په یاد هم نه دی، وای اوس د خپل کورنۍ په ساتنې پوري حیران پاتې ده.
په یاد ساتل لرم، یاد ماشاب لرم، زه یې دغه په جنبر نه سم کومک نه راسر کې دا قدر کې پیدا کم وې سم وې خورم. هم دغه حال مې دی بالا هم د اد سپیل الټا پریزي زمات سپیل بتانه.
دا چې په اوسني موسم کې خلک دا ډول ژوند لري، نو روښانه خبره ده چې را روان ژمی به د دوی لپاره ډیر خطرناک وي. ملګرو ملتونو په خپل تازه یو راپور کې ویلي دي چې را روان ژمی د افغانانو لپاره ډیر خطرناک دی، ځکه دوی ویلي دي چې په دغه هیواد کې په میلیونونو افغانان د لوږې سره مخامخ دي، او پر نړۍ یې د دغه خلکو سره د مرستې غږ کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه شمس الله شمشاد خبرې کوم. د خاص اروزګان ولسوالۍ څخه د چکجي د سیمې څخه د طالبانو د حکومت څخه مداهله او ارزو ده چې زموږ په وطن کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. هیله کوم زموږ وطن ته دې مخابراتي شبکې راولي او ډېر په ستونزه کې یو. السلام علیکم، شمس الله شمشاد.
نن لغمان نه ترغه ولسوالۍ نه خبرې. تاسو وايي د بشر حقوق، تاسو لار ته د ترکیه چې کوم ظلم د ماجر سره روان کړی دا یو حالات معلوم. دا خلک مسکینان دلته له حکومت تښتي، طالبان او هلته نه ترکیان پوسه دانې شي په زور باندې په دیپوټۍ ایران ته ایران کې بیا غله نشي. هر یو دوه زره دوه نیم زره ډالر د وهلو د ټکول په زور کې نه واړي. دونه ظلم د ترکیه روان کړی دی چې عقل کار نه کوي. بهتر بشر حقوق
السلام علیکم ازادی رادیو ټول کار کوونکو ته. منگا تقاوت ولی نه راکوي؟ کله یو شی وی، کله بل شی وی، کله وی یو هفته بعد، کله وی بل سبا. دغه دروغ څه پیدا کوي؟ لعنت الله علی الکاذبین نه خبر نه دي. د سیمې طالبان دي چې لعنت الله علی الکاذبین نه خبر نه دي. دغه کوشش کوي دغه موږ پیغامونه نشر کوي چې له موږ تقوید راکی. والسلام
ورور زما چې په شبکې کار د کې یو خدا د دشترا هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د کښ په علاقه کې یو خدا را یو زما ستونزو وتل کې په سلام د احترام
ستاسې پیغام ستاسې نظر.